د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. د خبرونه تخنیکی چارې امان امیرزای پر مخ وړي. د خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږ بجې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په روانه خبرونه کې مو اسلام آباد ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر څارل دی چې له طالبانو سره د سولې په ارتباط له پاکستاني چارواکو سره شخېدلی، او دا به هم واوري چې افغان حکومت له پاکستانه د جکپوریو طالب بندیانو د خوشي کېدو هیله کړې ده. د نورو مطالبو در تر پیژندنې مخکې خبرونه لرو. جانقه علي کوزای اوروي.
افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان څخه وغوښتل چې د افغانستان د سولې په عملي کې د صادقانه همکاري وکړي. ناتو افغان ځواکونه وایي هغه صراف نیولی چې طالبانو ته د میلیونونو ډالرو په ورکولو تورن دی، او ایران وایي پوځي حمله به د دې هیواد د یورانیمو غني کول بند نه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول نن د هیئت په مشرۍ اسلام آباد ته لاړ. ښاغلی رسول وایي له پاکستان څخه یې وغوښتل چې د افغانستان د سولې په عملي کې صادقانه همکاري وکړي. په افغانستان کې سوله په پاکستان کې د سولې او امنیت په ګډون د سیمې د سولې او ثبات لپاره مهمه ده. په دې توګه موږ د سیمې له هیوادو او نورو څخه غواړو چې په جدي او صادقانه ډول د افغانستان د سولې د عملي ملاتړ وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر سره لکتنې او خبرو وروسته د پاکستان لخوا د نومبر په 15مه د طالب قماندانانو د خوشی کولو ستاینه وکړه، او دا کار د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد پرامنځته کولو کې مهم ګام وباله. حنا کر ویل پاکستان د افغانستان د سولې په عملي کې یوازې د اسانتیاو برابرولو ونډه لري. کر د تروریزم او نشه یي موادو ستونزه د پاکستان او افغانستان د خلکو ګډه غمیزه وبلله. تروریزم او نشه یي مواد د پاکستان او افغانستان د خلکو ګډه غمیزه ده. موږ دواړه داسې هیوادونه یو چې د نړۍ د بل هر هیواد څخه زیات د تروریزم له لاسه ځورېدلي یو. په دې توګه دواړه هیوادونه کولی شي چې په ګډه دغه ګډ دښمن پر ضد جګړه وکړي. افغان حکومت مخکې ویلي و چې د بهرنیو چارو وزیر به له پاکستان څخه وغواړي چې د سولې د عملي د هلو ځلو پر اساس د نور طالب بندیان هم خوشي کړي. د بهرنیو چارو له وزیر سره په دې سفر کې د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاءالله لودین هم ملګری دی. ناتو او افغان ځواکونو هغه افغان صراف ونیو چې په ایران او پاکستان کې دفترونه لري، او د طالبانو ته د میلیونونو ډالرو په ورکولو تورن دی. په افغانستان کې د ناتو ویان نن تایید کړه چې افغان صراف محمد قاسم د افغانستان په جنوب کې نیولی. ملګرو ملتونو او امریکا تېره اونۍ قاسم د هغو کسانو په لیست کې شامل کړی و چې بندیزونه ورباندې لګول شوي دي. افغان حکومت یو ځل بیا وویل چې په هیواد کې د بهرنیانو لخوا د افغانانو په بند کې ساتنه د افغانستان د ملي حاکمیت پر خلاف ده. د جمهور رئیس حامد کرزي ویان ایمال فیزی دا خبره د انګلستان د حکومت د پریکړې په غبرګون کې وکړه. د انګلستان حکومت په دې وروستیو کې ویلي د افغانستان حکومت ته د بندیانو د سپارلو بهیر درولی، او اندېښنه لري چې د افغانستان په زندانونو کې ممکن بندیان شکنجه شي. ایمال فیزی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راز ومنله چې جمهور رئیس حامد کرزي د امریکا جمهور رئیس ته یو لیک استولی، او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر واک لاندې زندانونو کې د افغان بندیانو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو سنا له افغانستان څخه د عسکرو په چټک ایستلو رای ورکړي. د سنا غړو په 22 موافقو او 33 مخالفو رایو سره د دفاعي پالیسۍ په لایحه کې تعدیل چې له افغانستان څخه د چټک وتلو غږ کوي او الزامي حکم نه لري تصویب کړ. څېړونکي وایي د سنا دا پریکړه ممکن جمهور رئیس باراک اوباما او پوسته چې له افغانستان څخه د 6000 امریکایي عسکرو د ایستلو په مهالویش بحث کوي یو څرګند پیغام ورکړي. ایران وایي پوځي حمله به د دې هیواد د یورانیم غني کول بند کړي. د ملګرو ملتونو د نړیوال اټومي انرژي موسسې کې د ایران سفیر علي اصغر سلطانی نن وویل ایران به د کومې حملې له امله خپل د یورانیم غني کولو ویجاړ شوي تاسیسات بیرته ورغوي. ایران د نړیوال اټومي انرژي موسسې څخه وغوښتل د هغو تورونو په اړه څېړنه سمدستي بند کړي چې وایي د دې هیواد اټومي پروګرام پوځي آباد لري. د نړیوال اټومي انرژي موسسې کې د ایران سفیر علي اصغر سلطانیا نن د اتریش په مرکز ویانا کې د دې موسسې د اجرایه هیئت رئیس ته وویل تهران د خپلو اټومي پروګرامونو په اړه ټولو پوښتنو ته ځوابونه ویلي دي. سلطانیا وایي دغه موسسې د ایران د اټومي پروګرام په اړه کوم مشکوک شی نه دی پیدا کړی، او دا موسسه لویدیځو حکومتونو په خاص ډول د امریکا متحده ایالاتو هڅولی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه څېړنو ته دوام ورکړي. سلطانیا د پنجشنبې په ورځ خبر اعلانو ته وویل که چیرې د نړیوال اټومي انرژي موسسه د ایران اصلي غوښتنه ومني، نو راتلونکې میاشت کې به په خپلو اټومي تاسیساتو کې نړیوالو پلټونکو ته د پلټنې اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی پرون هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د فلسطین موقف په دې نړیوال سازمان کې لوړ شو. د عمومي اسامبلی یو سلو اته دېرش غړو مثبتې او 9 غړو منفي رای ورکړې، خو 140 غړو له رای ورکولو ډډه وکړه. له رای ورکولو مخکې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې د ده په وینا د فلسطین د زیږیدنې تصدیق پاڼه دې ورکړي. له رای وروسته په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي ریاد منصور دا یوه تاریخي ورځ وبلله. نن یو تاریخي ورځ ده، رای ډیره مهمه او جدي وي. موږ زیات شمیر رای ترلاسه کړې. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غړو له 2/3 برخې زیاتو کسانو د فلسطین لپاره رای ورکړي. عمومي اسامبلې د فلسطین دولت پر رسمیت وپیژند او د داسې څارونکو موقف ورکړ چې د دې سازمان غړي بنوي. د مصر د اساسي قانون اسامبلې نن سهار د اساسي قانون یو مسوده برابر کړه چې د جمهور رئیس محمد مرسي لخوا د قدرت د زیاتولو د فرمان له امله راپورته شوی بحران به ختم کړي. د مرسي انتقاد کوونکي وایي د اساسي قانون د مسودې په برابرولو کې د مرسي ملاتړې ډلې اخوان المسلمین عجله کړې او د عیسویانو په ګډون د اقلیتونو او لیبرالانو نظریات پکې نه دي اخیستي. مرسي له خپل فرمان څخه د پنځشنبې په ورځ د مصر دولتي تلویزیون کې دفاع وکړه. وی ویل دا فرمان په مصر کې د انتقال او د قانون د نه موجودیت له امله د رامنځته شوي بې ثباتۍ لپاره یو نازکه جراحي وه. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. وړاندې مو په خبرونه کې له پاکستان د افغانستان د حکومت لننني غشتنې خبرو.
موږ د زیات کوشش دا چې په طالبان سره یو مشرانو لکه ملا برادر او ملا نور الدین ترابي او همدارنګ جنګیوال او نور د دې خوشي کولو به زیات اصرار وکړي.
په اسلام آباد کې مو د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د څرګندونو له جزئیاتو خبرو چې له طالبانو سره د سولې پر حلو ځلو او امکاناتو غږېدلې. بلورت افغان حکومت د بریتانیا پر دې پریکړه انتقاد کړی چې ویلې دي زندانیان افغان حکومت ته نسپارو.
بهرني وزله د افغانستان وګړي په زندانونو کې ساتي. دا په واضح توګه د افغانستان د قوانینو سره سرغړونه ده.
د امریکا سنا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ژر وتلو پریکړه کړې. خدا به هم واوري چې د امریکا دفاع وزیر بیا د اوږدې مودې په مخه په افغانستان کې د امریکایي پوځانو پر پاتې دور ټینګار کړی. تر شپږ نیمه بجو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له رواني خبري مجلې اورېدلی شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستانه وغوښتل چې ټول طالب بندیان خوشې کړي. زلمی رسول نن د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې د طالب بندیانو د خلاصون د غوښتنې په ترڅ کې وویل دا کار د افغانستان د سولې د بهیر لپاره مختک سره مرسته کولای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا له زلمی رسول سره په کتنه کې له افغانستان سره د پاکستان پر هر اړخیزو همکاریو ټینګار وکړ. اسمت سروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په پاکستان کې د ټولو طالب بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. شاغلی رسول نن په اسلام آباد کې د پاکستان له بندنیو چارو وزیر سره لکتنې وروسته په یو ګډه خبري غونډه کې وویل موږ غواړو چې ټول افغان طالبان خپل هیواد ته راوګرځي او د افغانستان د اساسي قانون پر اساس په سیاسي بهیر کې شامل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په وینا طالبان د خپل هیواد په آبادولو او پرمختګ کې رول لوبولی شي.
Madam Foreign Minister, for the expression of Pakistan's support.
زله تاسو د بهرنیو چارو وزیر څخه مننه کوم چې د سولې د پروسې په حلو ځلو کې مو د پاکستان له لوري ملاتړ څرګند کړ او غواړم چې په دې وسیله د یو شمیر طالب بندیانو د خوشی کېدو په خاطر چې اسلام آباد د افغانستان د سولې د عالی شورا د روسي سفر په لړ کې خوشی شول مننه وکړم. زلمی رسول نشته دوه اونۍ وروسته لدی اسلام آباد ته تللی چې د افغانستان د سولې د عالی شورا پلاوی دغه هیواد ته سفر وکړ او دغه پلاوی په غوښتنه پاکستان یو شمیر طالب بندیان خوشی کړل څو د سولې له پروسې سره مرسته وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر په خپل خبرو کې له افغانستان سره د همکارۍ ډاډ ورکړ. وی ویل پاکستان به هر هغه لار چې افغانان د ځان لپاره غوره کوي تعقیب کړي او موږ به هغه په خپل ټول وس عملی کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې د جنوري په میاشت کې به په کابل کې د دینی عالمانو په غونډه کې پاکستان ګډون وکړي. دوړو خو پر نورستان او کونړ ولایتونو د توغندوی بریدونو او د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر ضد د کار نه اخیستلو په باب هم خبري وکړي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې عالي شورا له پاکستان څخه د ملا نور الدین ترابی او ملا عبدالغنی برادر پشان د بندي طالب مشانو د خلاصون غوښتنه کړې و، خو پاکستان دا کسان خوشی نه کړل. مګر ویل کچیرې د طالبانو د دوهم درجه مشانو خوشی کېدل د سولې له بهیر سره مرسته وکړي، نور طالبان به هم خوشی کړي. افغان ډیپلوماټانو ویلي چې شاغلی رسول به د اسلام آباد د یو ورځني سفر په لړ کې له پاکستاني چارواکو وغواړي چې ملا ترابی او جهانگیروال خوشی کړي. له زلمی رسول سره په دې سفر کې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي هم ملګري دي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله پوزی ازادي رادیو ته وویل د پاکستان په سفر کې به په مشخصه توګه د ملا برادر ملا نور الدین ترابی او جهانگیروال د خوش کېدو غوښتنه وشي. پوزی هم دراز وای چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته هم د طالبانو د جنو کسانو نمونه سپارل شوی او غوښتنه ترې شوی چې له تور لسه خدي لري شي. هغه دغه کسانو نمونه وانخیستل، خو ویل د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین ربانی په دې او جنو نورو مسایلو د خبرو لپاره نیویارک ته تللی. زموږ همکار احمد زبیر ژمن د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې له مشر حبیب الله پوزی سره مرکه کړې او نمړې ترې پوښتلې چې د اسلام آباد سفر ته څه تمه او څه هیله لري.
طالبانو د یو زندانانو خوش کول دي سره په بندیخانو کې دي تر اوسه پورې، همدارنګه د هغوی په سفرونو باندې مخکې خبره کړې وه چې په امنیت به ځي، هغوی ته به مسؤلیت ورکوي په دې خبره باندې، همدارنګه له هغوی سره به په دې موضوع خبرې کوي چې طالبان څنګه وکړای په ګډه وکړای شو چې دوی د مذاکراتو مینځ ته حاضر شي او د مذاکراتو سلسله عملي بڼه غوره کړي.
پوځي صاحب، تاسو د بندیانو د خوش کېدو خبره وکړله، نه تنه خو په تیر سفر کې خوش شول، نور یعنی کوم بندیان ستاسو غوښتنه ده چې باید خوش شي؟
د سولې د عالي شورا کوشش دا دی چې ټول هغه بندیان چې طالبان بندیان دي له دوی سره د هغوی خوش کولو په هکله به کوشش کوي، خو موږ به زیات کوشش دا دی چې په لومړي سر کې هغه طالبان چې هغوی مشران وو لکه ملا برادر او ملا نور الدین ترابی او همدارنګه جنګیوال او نور، د دوی د خوش کولو به زیات اصرار وکړو چې هغوی په اول کې خوش شي، ځکه د هغوی خوشي کول د سولې په مسله کې ډېر ګټور دي.
پوځي صاحب، دغه ترابی او جهانگیروال خو په هغه سفر کې د سیادونه یو ځلې اوسول چې خوشی شوي دي، یا هم یعنی تر اوسه پورې هغوی نه دي خوشی شوي؟
د پاکستان مقاماتو دا وعده کړې ده چې دوی به خوشی کوي.
نو په نه کسانو کې دوی شامل وو؟
دوی غوښتنه خو همدغه وه چې دوی هم پکې شامل وي، خو دوی شامل نه دي.
پوځي صاحب، د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین ربانی دا مهال په نیویارک کې دی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له خوا ورغوښتل شوی دی که دغه سفر په اړه جزئیات راکړي.
صلاح الدین ربانی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دعوت باندې امریکې ته سفر کړی دی او هغوی د امنیت شورا له هغوی نه غوښتنه درلوده چې دوی ته د سولې په مسله کې او دغه د تعزیراتو په مسله کې هلته د امنیت په شورا کې یو بیان ولري چې دوی هلته خپل بیان او پرزنټیشن وړاندې کړی دی، او د هغې نه علاوه د 2018 سره چې هغوی په ټولو لستونو او د تعزیراتو په لستونو باندې کار کوي له هغو لیدنه کتنه درلوده، او همداشان وروسته په واشنګټن کې له ګروسمن سره چې هغه د افغانستان او د پاکستان لپاره د امریکې نماینده ده، له هغوی سره لیدنې کتنې درلودې، له وزارت خارجه مقاماتو سره درلودې، او دغه لیدنې کتنې هم د سولې په موضوع کې او د طالبانو د خوشي کولو په مسله کې که هغه له ګوانتنامو نه وه له پاکستان نه، او همدارنګه د مذاکراتو د کامیابولو په سلسله کې خبرې وشوې. زموږ اطلاعات دا دي چې ډېر ګټور مذاکرات وو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله پوزی وویل د طالبانو ټول بندیان د پاکستان خوشی کړي. په یوې خبرتیا پسې بیا هم د طالبانو د بندیانو په اړه اورېدلی شي چې بریتانیا ویلي دي افغان حکومت ته نه سپارو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو.
افغانستان د زندانیانو په برخه کې د بریتانیا پر پریکړې اعتراض وکړ. د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیضی ازادي رادیو ته وویل د بهرنیو هیوادونو لخوا په افغانستان کې د زندانیانو ساتل د دې هیواد د ملي حاکمیت پر خلاف کار دی. فیضی همداراز وویل چې جمهور رئیس حامد کرزی خپل امریکایي سیال بارک اوباما ته هم د زندانیانو په اړه لیک استولی دی. په دې اړه پام وکړئ، له کابله د احمد زبیر شمن رپورټ.
د جمهور ریاست چارواکو د بریتانیا د حکومت د پریکړه رد کړه چې افغان حکومت د زندانیانو سپارل بند کړي دی. وای بهرنی هیوادونه باید په دې اړه د دوی د دریز درناوی وکړي. د جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکې کې وویل د افغانستان حکومت د بهرنیو ځواکونو لخوا د زندانیانو ساتل د هیواد د قوانینو او ملي حاکمیت تر پښو لاندې کول بولي.
موږ وایو چې په افغانستان کې بهرني وادونه زندانونه نشي درلودلی او زموږ خلک افغانان دوی نشي نیولی او خپل په زندانونو کې نشي ساتلی. که دوی دغه کار ته ادامه ورکړي تر هر نامه لاندې چې که چېرته دې ته دا نام ورکړو چې ګویا افغانان خپل زندانیان نشي ساتلی، د افغانستان حکومت خو دغه زندانیان نشي ساتلی، که دوی سره به سم برخورد نه کېږي په زندانیان په زندانونو کې. په دې خاطر موږ دوی خپل ته توقیف کې ساتو. دا ټول هغه دلایل دي چې موږ یې ردوو. که بهرني وادونه بیا هم زموږ دغه همیشنی موقف ته توجه نه کوي او د افغانستان وګړي دوی نسي توقیفوي او خپل په زندانونو کې ساتي، دا په واضح توګه د افغانستان د قوانینو څخه سرغړونه ده او د افغانستان د ملي حاکمیت نقضول دي.
د بریتانیا حکومت اعلان کړی دا چې د افغانستان اداري زندانیان شکنجه کوي، پریکړه کړی چې نور زندانیان ورونه سپاري. د بریتانیا د دفاع وزارت یو مسول ویلي د تیرې چهارشنبې د ورځې راهیسې افغان حکومت د زندانیانو د سپارلو لړۍ بنده کړې ده. په خوا تر دې بریتانیایي چارواکو د افغانستان د استخباراتو یا د ملي امنیت د عمومي ریاست توقیف ځایونه یاد کړي چې په وینا یې زندانیان پکې شکنجه کیږي. ښاغلي فیضي ومنله چې د افغانستان په زندانونو او توقیف ځایونو کې به ستونزې موجودې وي، خو ویل دا د دلیل نه شي کېدای چې یو بهرنی هیواد دی په یو خپلواک هیواد کې زندان ولري. نوموړي یو ځلې بیا ټینګار وکړ که بهرني عسکر په افغانستان کې څوک نیسي نو د دې هیواد د قانون له مخې وروسته له دوه اویا ساعتونو باید د افغانستان حکومت ته وسپارل شي. ښاغلي فیضي وویل جمهور رئیس حامد کرزي د پنجشنبې په ورځ خپل امریکایي سیال بارک اوباما ته هم په بشپړه توګه د بګرام زندان د سپارلو په اړه یو لیک استولی دی.
په کل کې د لیک موضوع دا ده چې د افغانستان ملي حاکمیت موږ غواړو چې په تمامه معنا باید مراعت شي، د امریکا د خوا څخه او نورو بهرنیو هیوادونو د خوا څخه، او د بګرام زندان په اړه چې ځینې اندېښنې او نګرانۍ موږ لرو په دې اړه ځینې خبرې شوي دي چې موږ غواړو چې د بګرام زندان په کامله توګه په بشپړه توګه یې مسؤلیتونه انتقال شي او هغه پاتې زندانیان چې د هیواد وګړي دي چې اوس هم متاسفانه د امریکا په توقیف کې دي دغه توقیف یې ختم شي او دوی انتقال ترسره شي.
امریکایي ځواکونه له ترهګرۍ سره په مبارزه کې ځان ته د کسانو د نیولو او له ځان سره د ساتلو حق ورکوي، خو افغان حکومت وایي د شوې موافقې له مخې نور دوی له ځان سره د کسانو د ساتلو جواز نه لري.
خبری مجله اوري.
د امریکا سینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر چټکول پروند رايو پاک سریت تصویب کړل. تمه ده چې سپینه ماڼۍ په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه په څو اونیو کې اعلان کړي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس سره پورت جزئیات احمد تکل اوروي.
په سنا کې د درې دېرش اقلیت په وړاندې دوه شپېته اکثریت، په داسې حال کې چې ولسمشر باراک اوباما او پاوڅ په افغانستان کې د امریکا د اته شپېته زره کسیز ځواک د کمولو لپاره د خبرو اترو په حال کې دي، د روانې جګړې پر ضد یو څرګند پیغام ګڼل کېږي. ډیموکرات سناتور جف مرکلی چې د دې طرحې له مهمو پلویانو څخه دی وویل چې له یوې خوا القاعده شبکه د نړۍ په نورو سیمو کې پیاوړې شوې او له بلې خوا په افغانستان کې د دولت جوړونې بهیر منحرف شوی. د مرکلی محاسبه د اوباما له مهالویش سره چې غواړي د 2014 کال تر پایه له افغانستانه ټول محاربوي ځواکونه وباسي سمون لري، خدای پرته له دې چې د دې هدف جزئیات څرګند کړي د سرتیرو د ایستلو د بهیر چټکول غواړي. مرکلی د سنا په غونډه کې وویل هغه وخت را رسیدلی څو دا جګړه چې د متحدو ایالاتو د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده پای ته ورسیږي. تمه ده چې سپینه ماڼۍ په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه پر روانو څو اونیو کې اعلان کړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا پرون وویل چې په 2014 کال کې د امریکایي ځواکونو د محاربوي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته هم امریکا باید په افغانستان کې خپل پوځیان وساتي، ځکه د ده په وینا القاعده لا هم په دې هیواد کې فعاله ده او هڅه کوي چې خپل نفوذ پراخ کړي.
که د امریکا سنا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د چټک وتلو پریکړه کړې، هاخوا د امریکا دفاع وزیر ویلي چې امریکا ته پکار ده چې تر 2014 کال وروسته هم خپل پوځیان په افغانستان کې وساتي. د لیون پنیتا د څرګندونو نور جزئیات د اسمت څاروان پر رپورټ کې.
د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې پنیتا وویل چې په راتلونکو کلونو کې به هم په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت اصلي تمرکز د القاعده شبکې پر ضد وي. د دا څرګندونې په داسې وخت کې وکړې چې متحده ایالتونه له 2014 وروسته چې د ناټو پوځیان له افغانستانه وځي په دغه هیواد کې د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه غور کوي. اوس په افغانستان کې شاوخوا 6,000 امریکایي پوځیان شته، خو ګمان کېږي چې امریکایي چارواکي به په افغانستان کې د خپلو شاوخوا 10,000 پوځیانو له پاتې کېدو سره موافقه وکړي. ولسمشر اوباما به په راتلونکو څو اونیو کې په دې باب پریکړه وکړي، که څه هم په دې برخه کې کومه نیټه نه ده ټاکل شوې چې باید تر کله دا مسله نهایي شي. په نیټه له 2014 وروسته په افغانستان کې پر تروریستي ضد کمپاین د تبصرې په ترڅ کې د القاعده د متحدې ډلې یعنی وسلوالو طالبانو یادونه ونه کړه. د وویل د جګړې تمرکز به په دې وي چې القاعده په افغانستان کې بیا خوندي پناه ځایونه جوړ نه کړي او دا به د تروریستي ضد جګړې اساس وي. پنیتا چې په پینټاګون کې له خبریالانو سره خبري کولې وویل په افغانستان کې زموږ حضور پر القاعده شبکې ښکار تاثیر لري او استخباراتي معلومات ښیي چې دوی په دې لټه کې دي چې په یو نه یو ډول وکړی شي بیا افغانستان ته لاړ شي. د امریکا یو دفاعي مقام د نوم د نشودلو په شرط ریوټرز خبري آژانس ته ویلي چې د دوی له اټکل سره سم په افغانستان کې د القاعده شبکې لا هم شاوخوا سل جګړه مار موجود دي. په واشنگتن کې د جګړې د څېړنو د انسټیټیوټ کارپو جیفری دریسلر وایي چې یوازې پر القاعده شبکې تمرکز کول او د هغوی متحدانو ته پام نه کول لوی خطر زیږولی شي. د زیاته کړه فکر کوم موږ دا تېروتنه کړي چې تل مو خطر کوچنی ګڼلی دی. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا پر تروریزم سربیره له 2014 وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په باب هم خبري وکړې او ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو روزلو د ماموریت بلاتل او د افغان ملي اردو لا انکشاف ته اړتیا ده. پنیتا ونه ویل چې له 2014 وروسته به په افغانستان کې څومره امریکایي پوځیان پاتې شي، خو ویل چې په دې حقله خبري روانې دي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د مالی شبکو د محدودولو د هڅو په ترڅ کې په کندهار کې یو صرف نیولې. پر حاجی محمد قاسم تور لګیدلې چې د وسلوالو طالبانو د میلیونونو ډالرو معاملې تر سره کولې. د موضوع تفصیل له فرشته جلال زید څخه.
د امریکا د خزانه وزارت وایي چې حاجی قاسم د پیسو د لېږدولو د حوالې سیستم کاروبار کاوه او د وسلوالو طالبانو لوی قمندانانو به په دې لار خپل وسلوالو ته پیسې استولې. د امریکا د خزانه د وزارت د معلوماتو پر اساس دا پیسې تر ډیره حده په هلمند کې وسلوالو طالبانو ته رسیدې چې په تیرو یولسو کلونو کې د تروریزم په ضد د جګړې یو عمده ډګر و. په افغانستان کې د اصاف د ځواکونو ویاند دان انرت په یوه برېښنالیک کې رویټرز ته ویلي د حاجي قاسم د نیول کېدو خبر تاییدوي. د کندهار د صرافۍ په مارکیټ کې یو شمېر دوکاندارانو رویټرز آژانس ته ویلي چې حاجي قاسم د اکتوبر په میاشت کې بیول سوی دی. د کندهار ښار د صرافۍ بازار مشر حاجي قندی اغا رویټرز آژانس ته ویلي امریکایان مشتنه وایي چې هغه یې چیرته وړی دی، ټول صرافان په دې په قهر دي او نه پوهیږي چې امریکایان به بالاخره څه ورسره کوي. د امریکا د خزانه وزارت پر حاجی قاسم او د هغه د پیسو د لېږدولو پر شرکت راحت بندیز ولګاوه. د امریکا حکومت د هغو افرادو او شرکتونو لسته چې د طالبانو د مالی ملاتړ په تور تر بندیزونو لاندې او کنګل شوي دا نمونه تیرونی ورزیات کړل. حاجی قاسم د طالبانو لپاره د وسلو او چاودیدونکو موادو په قاچاق تورن سوی دی. د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې حاجی قاسم په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د قومندان مولا نعیم الله بړیڅ د مالی مرستیال په توګه کار کاوه. د امریکا د خزانه وزارت د رواني میلادي میاشتې په 15 نیټه وویل چې مولا نعیم الله بړیڅ د مخدر موادو د ستورو مشکوکو قاچاقونکو څخه دی چې وسلوالو طالبانو یې خبره رات کړه. خو روجرز اژانس وایي چې د امریکا د خزانه وزارت سملاسي د حاجی قاسم د نیول کېدو په اړه څرګندونې نه دي کړې. د امریکا د خزانه وزارت وایي چې د حاجی قاسم د حوالی د شرکت د کویټې په دوکان کې د طالبانو 15,000 ډالر ترلاسه شوې دي. د کویټې په شار کې د دې دوکان مسؤل حاجی کلیم هم تر بندیزونو لاندې شوی، خو تر اوسه نه دی ویل شوی چې دی به هم د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی وي کنه. د امریکا د خزانه وزارت په اعلامیه کې ویلي چې حاجی کلیم د خلیج العربی ملکونو د طالبانو لپاره د پیسو د لېږدولو کار کاوه.
پر افغان صرف حاجی محمد قاسم تور لګیدلې چې د کندهار او کوټې ترمنځ د طالبانو حوالی تنظیمولې. هغه ټاکل شوې ده چې په دوو اونیو کې د کوټې او کندهار ترمنځ پی آی ای الوتکې پیل کړي. کندهاریان دې پریکړې ته خوشاله دي. له کندهار محمد صادق رښتینی.
وروسته له هغه چې د پاکستان یو هوایي شرکت پی آی ای اعلان وکړ چې په راتلونکو دوو اونیو کې به د بلوچستان ایالت د کوټې ښار او کندهار ترمنځ الوتنې پیل کړي، د کندهار د هوایي ډګر امیر احمد الله فیضی د دوه الوتنو پر پیلېدو خوشاله دی او وایي چې له دې کار سره به د کندهار د هوایي ډګر عواید لوړ او د خلکو ستونزې به راکمې شي.
کوم کسان چې د افغانستان څخه پاکستان ته سفر کوي او یا د پاکستان څخه افغانستان ته سفر کوي، لومړنی شی به دا تر ټولو ښه دغه وي چې ټوله به په ویزه او راځي، یعنې ټوله به قانوني رد آمد کوي، او دوهم هغه حجم یا هغه فشار چې پر سرحد باندې او یا د ترافیکو امنیتی مشکلاتو سره خلک مخ کیږي یا ترافیکي حادثاتو سره، په دغه کې به هم مثبت رول ولوبوي او د اقتصادي بخش کې عواید د دولت اضافه کیږي، رفت آمد د مسافرینو، د میدان ټکس، د ګمرک ټکس هم دا ټول ورسره اضافه کیږي.
په ورته وخت کې د کندهار اوسیدونکي هم د دغه ولایت او کوټې ترمنځ د پروازونو پیلېدو ته خوشاله دي. دوی وایي چې په دغه کار سره به پاکستان ته د تګ راتګ پر مهال ستونزې حل سي. د خلکو په وینا دوی زیاتره وخت کوټې ته د ناروغانو د انتقال پر مهال ستونزې درلودې، خو له دې وروسته کولای سي خپل ناروغان په لږ وخت او اسانه لار کوټې ته ورسوي.
نوم یې سید سرور دی، د کندهار ښار اوسیدونکی یم. که څه هم د کندهار څخه تر بولدکه پورې یا تر ویشې پورې لاره سمه ده، خو د ویش څخه هاخوا ته تر کوټې پورې یعنی د کوژک غار او هغه سړکونه ډېر خراب دي چې ناروغ ته به نورې هم ستونزې ورډېرولې. نو دا به یو غټ اسانتیا وي د دغه ناروغانو لپاره چې هغوی خپله درملنه د پاکستان په کوټه ښار کې کی یا د غزه څخه و نورو ښارو ته ځي.
زمونږ نیمه مسله د کندهار ښار یو تن اوسیدونکی، کوم وخت چې به موږ د دې لارې سفر کوي پاکستان ته، موږ به د ډیرو ستونزو سره لاس وګورو، ان کې د موږ پاکستانی پولیسو نه پرېښودل په دغه لار باندې چې موږ په اسانۍ باندې پاکستان ته لاړ. په داسې حال کې چې موږ سره به ویزه او پاسپورت هم موږ سره موجود و، نو که چېرې دغه پی آی شرکت په خپلو پروازونو باندې فیل وکړي د کندهار څخه پاکستان ته او د پاکستان څخه کندهار ته، دا به هم د کندهار د خلکو لپاره او د پاکستان د
د کندهار هوایي ډګر څخه دا مهال دوبۍ، ایران او ډهلي ته د درو بهرنیو پروازونو ترڅنګ هره ورځ تر لسو زیات داخلي پروازونه کیږي.
خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د فلسطین موقف په دې نړیوال سازمان کې لوړ شو. پرونی پریکړه لیک د فلسطینیانو موقف له یوې ادارې څخه داسې یو دولت ته لوړوي چې د ملګرو ملتونو غړی به نه وي. فلسطیني دولت ته د داسې موقف ورکولو معنا څه ده او د فلسطینیانو لپاره یې ګټې او زیانونه څه دي؟ په دې اړه احمد تکل د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافی سره مرکه کړې او اول ترې پوښتلې چې فلسطینیانو ته دا امتیاز له حقوقي پلوه څه معنا.
دا په دې معنا ده چې کولای شي په ټولو جلساتو کې د ملګرو ملتو اشتراک وکړي او امتیازات یې هم ځیر کړي او دولت لري، مګر منتها دا یې سفیر نشي لیږلی، دایمي نمایندګي نشي پکې جوړولی، ولې چې دایمي عضو تر اوسه نه دی منل شوی مګر د مشاهد په حیث منل شوی.
دغه د مشاهد یا د څارونکي حیثیت خو فلسطیني ادارې مخکې هم درلود، له دې سره څه بدلون
راغلی؟ بدلون نه دا ده چې اوس د سازمان د مشاهد په حیث نه، بلکې د دولت د فلسطین په حیث مشاهد په حیث منل دی، چې یو مشاهد یو حق د رای نه لري، نور ټول جریاناتو کې شرکت لري او واقف وي د ملګرو ملتو د فعالیتونه.
له دې موقف سره فلسطینیان کوم داسې امتیاز ترلاسه کولای شي چې اسرائیلیان ویره ترې لري او امریکا مخالفت ورسره کوي؟
فلسطین دپاره دا حکم ورکوي چې د بین المللي کرمینل کورت جنایي محکمې غړیتوب حاصل کړي، او د بین المللي جنایي محکمې اولین وظایف دا دي چې مجرمین ضد بشریت ته افراد وي که دولت وي که هر څوک وي جزا ورته ورکوي. فلسطین ته په دې موقف باندې دا امتیاز حاضر شو چې دوی شکایت کولی شي، شکایت اوریدل کیږي او جانب مقابل راکش کولی شي محکمې ته چې دوی ثبوت ورته وړاندې کړي او ثبوتونه لکه چې دوی سره شته. په دې لحاظ امریکا او اسرائیل دواړه د دې باندې ډېر خپه دي چې ملګرو ملتو داسې یو تصمیم نیولی د فلسطین دولت په مورد کې.
د فلسطینیانو لپاره څومره واټن پاتې دی، څومره نوره فاصله دوی باید ووهي چې د یو خپلواک هیواد حیثیت ترلاسه کړي؟
مشاهد حیثیت کسبول دا یو مقدمه کېدلی شي د دایمي عضو کېدو دپاره د ملګرو ملتو. نو د فلسطین دپاره هغه نړیواله کنوانسیونونه د 1949 کال د ژنیو چې هغه په جګړې په وخت کې دوی باید کوم اصول مراد کی کوم وسائل و نکار و نخری د دښمن په مقابل کې دوی ورته ګوري کدی په بشری حقوقو کې کدی په نړیوالو قوانینو اصولو کې کدی په همدغه جګړې په وخت کې اسرائیل باندې لري که هر څه کوي خپل افراد نه منې کوي چې دا مرتکب جنایات دی جنگی نشي د جګړې د جنایاتو نشي نو بیا دا هغه مواصفات کسبولی شي چې نړیوال حقوقي شخصیت شي بیا دا نو فل بین المللي حقوقي شخصیت کیږي بیا هغه وخت دی چې دا عضو د دایمي د ملګرو ملتو په حیث د یو مستقل دولت کیږي.